درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اورلګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قمندانې مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیون افغاني مالی تاوان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اورلګیدو علت د برېښنا شارتي و. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اورلګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسن سو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې سباندې 1500 تنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 جوپې رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې د غالوتنې کومو ولایتونو ته شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت یې خپل کړی دی ثبت شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناتو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اتومي بټې پر موضوع په خپل روانه سرمشي ځکه بحث وکړي. دغه وزارت وایاندی ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناتو مشران د جولای له 11 تر 12 نیټې پورې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسلو وشخیږي چې په هغه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. او د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سخت ورشتونو او ځمکې شویدنی ورسته لشته لشه وکسان تری تم شوی او یو تن مړ دی. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلی او هوا ډیره توده شوې ده. په مرکزی ولایت هوی کې شپږ کسان د لوی لاري د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي نور ژوندې پاتې شوي کسان وژغوري. تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکو په دې خوشي څرګندوي چې په ورستیو کې سایلانیانو د غولایت مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډکسب چې شزي کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، آسان نه ده. یعنی سره کولای شي ډېر وخت چرمدوزی زده کوي د استوزی.
زین انجونی یو بلته خاطرې لیکي، په دې هم راپور لرو.
ټول زده کوونکو پېښنی کتابچه لرو دا چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د شزو د یوالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان دوی زدکړو ته پری همشتي، بیا هم د دوی حکومت نه مني او لنړی هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سوورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې یو سرپټی ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت ورسته هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغه میرمنو چې رسنې ته پاستول شوی او کلیپونه کوم ویلي او ازادي راډیو ته د دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونې چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونې چلند یعنی لری کړی او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي راډیو ته وویل وای کچیرته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړی خو او مونږ دوی نه منو د دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې طالبانو د افغان میرمن اساسي حقوق نوي ورکړي. دوی وی دوی د امریکا او ټول کې نړیوال ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 30 میلیون ډالری هغه اونې کڅوړې چې اوس هم ورول کیږي البته د دوی ادعا دا دی پدې و درول شي چې دوی پر فشار راوړل شي او بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه د دې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دی.
مننه خاطر پردې سو چې په کابل کې د شوزو د یوالي او پیوستون د یو شمېر خړیو د اعتراضي غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ چلیر وش ساعت اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ وای د طالبانو حکومت له ډیورن کرشي د پاکستانی طالبانو د لیري کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی د خبره امریکا شخت په مرکه کې کړی دی. دورانی کڅه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړی دی چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ورانجي ازادي رادیو ته ویلي وو دوی د پاکستان افغانستان په غشتنه ډیورن کرشې ته نشته پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرخې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه امریکا غک سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو کچیرې په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي د دل قوله دا با په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ پوي. د جون پلمړیو کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا سناولا د خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي لډیورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولګدوي. خودونو موړي تر دې سرګندونو ورسته د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې ډیورن کرخه تدسیر ممیشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خود طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث او وختي ولدې وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندې ځای بدل کړي. خو دې جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځله د مذاکراتو قربتوب هم کړي. هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی امریکا غک سره په خپل مرکه کې دا هم ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پی له مشرانو سره خبرې پیل کړي خو په خبرې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بي نتیجې شوې چې د وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودي. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت داړي کوپاړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړي. امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټي د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
په دې موضوع زموږ بل همکار محمد خاطر پردیس له پخوانی پوځي کارپو اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو سیاست څه دی.
د افغانستان د جهاد تر عنوان لاندې افغانان دوی په پېښور، وزیرستان، کویټه او د کرخې په نږدې شهرونو کې دوی مشتول او د همدغې جنه تربیه کېدل، مصالحه کېدل او د افغانستان د ځپلو او د افغانانو د وژلو لپاره د جهاد تر عنوان لاندې دغه جګړه روانه وه. خو کله چې د افغانستان کې دوی موافقه شول او د آی اس آی پروګرام په عملي بڼه باندې بریالی شو او د افغانستان دارالمدار لاړه، د منځه لاړه، د افغانستان نن زه په دې باندې متیقنم د دغوی دغه عمل چې طالبان کوي دا واضح او پوسکنده ده چې معلوم میږي چې دوی د افغانستان خاوره او بالخصوص د ټي ټي پی انتقال شمال ته، د خراسان د ډلې او د نورو ډلو انتقال د خپل د پاکستان له خاورې نه چې انتقال شوي د افغانستان ته، حتی خپل القاعده دوی شمال ته د دغه لپاره انتقالوي چې چین او روسیه سره لاس ګریوان شي.
آیا فکر کوي چې طالبان په دې برخه کې ولس او نړۍ ته باید یو واضح او ښکاره وضاحت وړاندې کړي؟
بالکل باید، مګر طالبان دغه کار نشي کولای. ولې نشي کولای؟ چې طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې چې دوی په قدرت کې دي او د ټول افغانستان څلور دېرش ولایت ورسره دي، دوی تر اوسه ونه شو کولای چې د افغانانو سره اقلن دغه مشوره یې کړې وي یا دغه مشوره تیار کړې وي چې موږ ستاسو حاکمان یو. بنان خپل طالبان د دغه پروژو یو برخه، اساسي برخه د دغه پروژې چې دغه جګړیز حالات په دغه سیمه کې ساتل، دوی د دغه جګړیز حالاتو د ساتلو یو پروژه ده. بنان طالبان د دغه پروژې له ادرس او دغه اهدافو لپاره، دغه اهدافو د تطبیق لپاره دوی قدرت ته رسیدلي دي.
راسخ صاحب، دغه امر د افغانستان شمال ته او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اشاره وکړي، څومره لوی ګواخ ګڼل کیږي؟
یعنی زما په نظر خو زه چې تر کوم ځای پورې دغه استخباراتي لوبو کې او څه مغزم کار کوي، دغه لوبه تر اوسه پورې د افغانانو په زیان او د جانب مقابل چې د روسیې یا د تاجکستان او ازبکستان دغه زموږ ګاونډي ملکونه دي، دا ټول په یو تشویشي حالاتو کې ساتلي دي او دغه جنگ د دوی پورته ورنه باسي. نو زه فکر کوم دا واقعا ډېره خطرناکه جګړه ده. اوس هغه څوک حاکم کوي چې ملت هم ګونګی دی او ملت هم نشي درېدلی او ملت ته هېڅ توان هم نه ده پاتې چې اقلن دا پوښتنه د مطرح کړي د طالبانو نه چې طالبانو تاسې ولې دغه ټي ټي پي په کوم اصولو باندې تاسې دا په شمال ته انتقالوئ؟ د خوشتپې یا د خوشتپې د کانال په سیمه کې ولې دا خلک تاسې ځای په ځای کوي؟
د پوزي چارو کارپو اختر محمد راسخ خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپریده.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې و چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي رادیو ته وویل چې په خپل د وسلوالو غلاو شاهدانو. تازه د یو پخوانی پوځي لال محمد غریب زاده خپلوانو ادعا کړی چې نوموړی تیره اونۍ په بلخ ولایت کې په یو رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوریت نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبه په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دی په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان و. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا دوه لکه او اویا زره څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل را ځینې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ یې پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکي ډېرې شوي دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو لویر یا ویادا چې دوی لار نیول کیږي او له دوی څخه موبایل نه اخیستل کیږي، نشي کولی د شپې لا 2 بجو وروسته پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هیواد وباله او وی ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واوري.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د وګدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بیل ښکلا لري. همدا خدای ورکړی ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی ډیری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره وګرځي خو په خوشحالي تر یو اندازه وسم په کونل کې د غختر رئیس سپاتې دی په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی زمما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونل په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدي شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي
د صدابت بل وسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گٹو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری
د اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری د ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی بل لوی گٹا چی دا حقا دا دا چی دا انسانانو پا روان وانی دیر خی تاثیر کئی دا دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری خو هیلمو دا دا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخی که ترسو سیلانینو تا سانتیه بی بی هوتلون او پارکون جور ری
کنر دا ننگرهار دا رینورول سوالی د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري په خوابه د ډیورن کرخه دواړو خواو ته پروتو قومونو د یو بل سره په غم خادیو کې ګډون کولو خو له کوم ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي دغه تګ راتک بند شوه دی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
یو لنډې ده چې وای کته شامله پسر کژوړې ز چرمدار کمیس په غاړه ګرځوم چرمګندل په افغانستان کې خورا لرغونې کسب دی د لرغونوالي ترڅنګ خورا سخت کار هم دی خو داسې شزشته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي لیما امرخیل همداسې یو میرمن ده چې زموږ همکاري نرگس حسن زی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند راپور جوړ کړی دی دا راپور د لیلوما په خبرو پیلېږي
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی د نظر په دې چې ما ډېر علاقه مندي له دې کسب سره درلودله
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمی ګنډي لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسیدونکي ده خو اوس په کابل کې ژوند کوي درې زامن او دوه لورګانې لري لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او وسې د خپل لورګان ته ور زده کوي
جوړ جامې تقریبا یو میاست یو نیم میاست وخت نیسی او دا د دې کار څه ده وخت سره یعنی سخت ده آسان نه ده ډیر یعنی سره په مشکلات باندې کولای سي په ډیر وخت کې د چرمدوزی زده کوي یا دستوزی زیړه چرمه څه ده ډیر رول لري ډیر خلک خوښي او خ بازار هم لري
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوخوي دا زیاتوی داسې چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړوسی اغوستي خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی لیلما زیاتوی چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي لیلما څلور کاله کې د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان ترڅنګ ډیر نور میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده بخش ډیزاین د لباس ده او چرمدوزی ده دستوزی ده گرافتوزی ده چوبکتوزی ده موږ مخکې بیایو او بل سرتختی نیم جوړه وو بلسته نیم جوړه وو تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده او وو کاله ما په ایران کې کار وکړ نو بیرته چې افغانستان ته راستنه شوم هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود نو فعلا هم از تولید ګنډ افغاني لرم سیدا کار خپل مخ کې بیایم تولید غون تولیدات مخبل دي خپل جوړو ما خپل بازار ته مړم خپل فرمایشاتم حاصلم
اخو لیلما وای کارونی د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوې دي ان په خبرې د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي
مشکلات ډیر دي د دکان کرایه نشو کولای چې پوره یې کو نو فروشات نه ستارم باز کوم فرمایش ګراسي هغه فرمایش واخلو نو کارونه نه ست هغه کارونه چې په خو او موږ ته هیڅ درآمد نه درلود د میاست ډیر زره څلور زره هم درآمد درلود او فعلا باور وکړ چې موږ 15 زره هم درآمد مت نه لرو نو کار نسته نو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کیږي دا خپله یوه خاطره داسې وایي
زما یو جوړ کالي جوړ کړی و نو تمام کالي مې بسته بندي کړی خیاطي ټول کار خلاص یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي د بالاتنه مې سر چپل خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه فکر مې نه وسته وایي بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې ځینې نجونې خپل خاطرې لیکي دوی د یو بل جالب خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې لزان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولی او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راښوندې کوي په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچه په اړه له مور سره خبرې کړې دي ارواپوهانوي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده ترخی به هم لري خو خوږه او جالبې هم شته په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپل ټولګیوالو او ملګرو خو او جالبې خاطرې چې دا غوی له خو ورته لیکل شوی وي په دې کتابچه کې لزان سره ساتي
ټول ځکه کو پېښنی کتابچه لرو دا چې پکې هر رقم عکسونه پوس کارتونه لګولي ول او خپل جوړ کړی ول
د کابل سیدون کې مرسل ده چې شپه کلمخ کې لخوانځي څخه فارغه شوې ده وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې ولي او تیر یادونه پرې راتازه کوي
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د غوسم بیا نو خاطرې را سره شته چې ما تری غوښتي وي هغه راته لیکلي وي او زما جالب خاطره ده چې ما خپل عمرګري سره د جنگ او دشت کې دو یو خاطره و چې هغه په کلیکلې ده او هغه ما ته ډیره جالب ده هر ځل چې زه خپل خاطرات کتابچه وازوم نو دا څه فکر کوم چې زه په مغه وخت کې ما یعنی ما ته هغه ټول تیر خاطرې را تازه کوي
د خوانځي څخه یو بل فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هغه وخت هغوی په سن کې دي او جالب ترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم ملګري مې په صنف کې هغه خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي او په اخر کې لیکلي چې په امید د دې چې په نوې کال کې د ماته په څنګ کې نه وي دا مو ته ډېره جالب او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي دروپونې په برخه کې د پوهنتون او پخوانی استاد شرف الدین عظیمی د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري مکوله سو په دې لیکنو په ځانګړي وختونه یا لحظې سب او بیا په اسانۍ سره بیرته ځین درول خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي د خلاقیت لامل ګرځي ل اروي اړخه د خاطرو لیکل د خپل احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي انسان ته سکون ورکوي
د یادونې ته یو شمن جنې د دې ترڅنګ چې د خپل ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله نه کله د خپل ژوند خو ترخی خاطرې لزان سره لیکي دا کار هلکانم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له خلا سره ډیر مرسته کوي.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته یعنی نه نیمه بجو ته رسیدلیو د دې سات لاند خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید وروسته د اطفایي په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینجری جسد چې نیم ژبیو خوړلای موندل شوی دی. د دې سپینجری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او د محالې جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندی 1500 سوال وتنی کړی او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول د بشری مرستو 19 رسولی دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنۍ مشر شوکات میرزیایف د دریمې دورې لپاره بریالی شي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. یو نما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل مجبور یو چې د احتیاط درد وسغمو.
بارها خودم علت کردم، بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ده بولیدی ده سورس هم راغلی چې زه په تیشه واخلیم او چاقوی را باندې را یستلی ده. زما مشر زوی بیدیر واخه تو زلی زه ده کور شرلیم.
دا چې د معتادینو ګوښه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څه ډول رواني ناروغۍ اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
فکر نه ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست که زه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشې موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13000 معتادین د درملنې اسانتیاوي لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاری کوي د پیچکاری نوی بمبې نه لري او څو متعدین د ایچ آی وی په وایرس ککړه بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو پالنې ته دې ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د محتاجونو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د محتاجونو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د محتاجونو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د محتاجونو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د محتاجونو د درملنې کارپوهان د محتاجونو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د محتاجونو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د محتاجونو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د محتاجونو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو محتاجونو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا مخور جزت پودر و هی یا دمیر پودر و هی
لار پا مری که نوام پا مور خوص بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر و انداغ سرمایه ما طول و اخرم
دا نشهی موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نواوری.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبور شوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وایي د نشو دوام ته دې سبب شوی چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټي هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی معتادی خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامي بار مونده ما هیڅ نمیتونم از کی کومک بگیرم کی ما
نګره یو دو څلوي کله نمیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې لتريو کلو رئیس نشه کوي وای لمړی خون معتاد او د وخت په تیری دو سره د هم ورسره معتاد شو. نګره ازادي رادیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړای دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سوراس هم را غلی چیزی پا تیشه و حلیم او چا خوی را بانده رایست تلی ده زما ما شرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شده لیم
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلنگ پر محتد و خزو ده جوان کده را تنگ کرده ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاد میرمنشته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي.
شپږدېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریغ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
همسایه بسته ده
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقي خانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل و چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسی کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي. د همدغه اختلال ذهني حالت دي، من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لاله سيزي حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او معافلو کې اشتراک نه کوي دا ویریږي چې دې تکوم حل تکوم حالت را ماستنه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنه استفاده کی؟
ایا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشهیي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلی دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکولو هفیونو کوکاینو شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. ور علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
تا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا و افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دا غالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وای چه مونگ چو کشاره نشتنو مجبوریو چه دا زان بنده تعمیلو کن.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندگی و خجالت زدگی رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دي. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي او یا دا چې کیدای شي چې دا د معنت حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالت علتونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لیک زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره او تداوی لري. چاره او تداوی دا ده چې دوی په مراکزو د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکړي او هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و داکتر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا زاید راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مستاسی لانډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتو پریښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جانا ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زور ور. غفار جانا بل سیګریټ هم ډکه
اور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خواږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسې ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې نه پوهی ده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ په نږدې کا دی نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
خیر
کو موټر پسې سوار اعظم هغه زما کورته چیرته ده؟
کورته دې دغه ده واغلا
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورته دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورته او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کی دی پریدا په جمیل په ورشه تر کوره ورسوا نشه ده په کومه کنده کې اونلویږي او یا چیرته موټر نه وای
وای نه سارا ورشه سیګریټه مو پی وه کار څه پی وږي په بوګ با پخدای تا واکی
هیڅ بلای نه وای کور یې نشه ده یو ډول بلاد شي غمی وکا
یا ربی غی مو ډیر وکاندل په دا یو کار ولا کته وکاندل
نه زانان سړی یو دود ورکی تاسې پوره یو سیګریټه پیو وا
یو دود مو ورکړی وای دومره سات مو تېرېده
بس نورې څه کوي ډېر مو یاره سات په خدای تېر شو
هو سات خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سره مشه نثار تم سره مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسی اوهو جمیل جانا دا لاسته ولې تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې ستاسو له بندر څخه کور ترتلم لارې کې په وکنده کې ولویدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلی
ورغلم ډاکټر مې لاس په گچو کې راوتاړه
خ خیر خدای به جوړ کی خ اوس زرا ته وای چې وړ مشبه یې سات تیر شو کنه
څه سات به مې تیر شوی وی بابا یو عادي بندر و داسې بندرونه خو موږ او تاسې همیشه کوو
دا نو ته وای چې عادي بندر و تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلای وو
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلای
دا نو ته وای چې نه مې دی وهلای یو دودم نه یو پوره دانه سیګریټای دی وازی وه دا سې عجیب خبرې دې کولې چې لخندا دې مړ کړو زورا ورا
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به دې یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده دا سې راښکارا کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده وزه کې ده ته وخیر دا دې وګوره
ودری کا زی چالانہ کم ان ان
ورزا ورزا رکتو کلا خیرا
نامو چار والی رکت نکوی
نو خطا برگ نی ولی دے
کھا خیر دے کھو کور تزب بس دے لرے کئی بس اس شرم آویا نی لرے
فکر این ازوانا موبیل درہ مات کھا
نازوانان تاسی از کزه
ولی مگا چه نازوانی در سر رکڑی
دا نازوانی ندا چی یو وار مدی چرسو سیگریٹای را باندی واہا او بیا مو ملانډی را باندې وهلې ویډیو مو هم را نه جوړه کړې ده
دا خوانډی والی دا پانډی والی کې خو ساتيري وینو
دا انډی والی نه بلکې بیزتی ده تاسو زما انډی والان یاست که زما دښمنان انډی والان داسې وي چې خپل انډی وال په چار سخته کوي
نو دا خو یو ساتيري و په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کیږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سر لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پامانی کوم نشه سړی بی عزت کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چالي دلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خدا دې ماته شو او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولی
نشه دې ورکه شي تاسو ورکه شي او ټوکې مو ورکه شه نور زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای ختم شو خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
می چه پروا لاس کے لاس لرم استا ستا پختن می علاج ستا خبر می دوا ستا خبر می دوا سم می دن سم می دنیا نہ